audio.com د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو بلی یو سات خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ناټو غوښتي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر قلمرو د حملو په مخنیوي کې له پاکستان سره مرسته وکړي. نور مسایل او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
دا هم د خبرونو سرټکی. افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې راکټي بریدونه ژر تر ژره بندې کړي. په فرا کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوالو ته مرګ ژوبله غوښتي. او د برما چارواکي وایي چې نن سهار په یو جومات کې لګیدلې اور 14 ماشومان وژلې دي. د خبرو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون په ارکی د افغانستان د سولې د عالی شورا له اجرایوي غړو سره کتنه وکړه او هغوی ته له قطر څخه د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزی ویلي چې قطر غواړي له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پراخولو په هدف ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او د دې هیواد سوداګر او پانګوال به هم د اقتصادي وضعیت د څېړلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د قطر امیر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. خو د ارګ په اعلامیه کې دا نه دی ذکر شوی چې آیا ولسمشر کرزی په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه له قطري مقاماتو سره خبرې کړې او یا د سولې د عالی شورا په پرونی غونډه کې ښاغلي کرزی د موضوع مطرح کړي کنه. د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې له پاکستان څخه افغانستان ته د راکټي حملو په دوام سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې وزارت سیاسي معین جاوید لودین پرون د پاکستان له سفیر محمد صادق سره په کتنه کې د دې حملو د درېدو غوښتنه کړې. د پاکستان سفیر هم په دې برخه کې ژمنه کړې چې د دوی غوښتنې به له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. افغان حکومت تاییدوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلې بیا له پاکستاني خاورې څخه پر کونړ ولایت توغندي ویشتل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد پرون د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه کې وکتل. د اصاف لخوا په خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوی چې دا کتنه د هغه درې اړخیز کمیسیون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوې چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول او په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. د پاکستان د په افغانستان د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه له ټاکل کېدو وروسته د جنرال ډانفورد لومړنی سفر دی. په پرونۍ کتنه کې د دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړي کېدو او پر سخت دریځ وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي د فشار راوستلو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې شوې. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د تیرې ورځې په پوځي عملیاتو کې 8 تنه وسلوال طالبان مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ وایي چې دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا په خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې ترسره شوي دي.
د خارجي ځواکونو لپاره یو کوایي هغه ترسره شوی دی چې یو ګروپ طالبان د تر بهرو او 3 زخم او دا چې ولکې چې خارجي اتبان وسره ول لکه ایرانیان عرب کو دوه ویل چې اتکا سره او 3 زخمیان
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. او دن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 15 پوله، یو روپۍ 98 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني 60 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني.
آزادي
سپینمانی وای امریکا د شمالي کوریا لخوا د تهاجمي سرګندونو سره سره بیا هم متحدو ایالاتو د دې هیواد لخوا د کوم ډول ستر پوځي خوځښت او یا د ځواکونو نقل او حرکت نه دی لیدلی. د سپینمانی ویان جې کارني پرون وویل متحده ایالات د شمالي کوریا لخوا د جګړې ګواښونو ته جدي پام کوي، خو د دې هیواد د تهاجمي سرګندونو تر شا عملي اقدامات نه تر سترګو کیږي. جې کارني وویل
زمونږ لخوا اخیستل شوي ګامونه احتیاطي دي، په دې کې زمونږ د خپلې خاورې او زمونږ د متحده هیواد امنیت لپاره د موزایلو دفاعي سیستم او د B-2 او B-2 الوتکو پروازونه شامل دي. څو خپل متحدان یقیني کړو او شمالي کوریا ته زمونږ پریکړه څرګنده شي او د یو اړخیز عمل اقدام لپاره پر سیول فشار کم کړو.
شمالي کوریا تیره شنبه اعلان وکړ چې له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې ده او په یونګ به په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې پنخه کړي. بل لور ته متحده ایالاتو له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې خپلې پرمختللې F-22 ډول جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. شمالي کوریا د واشنگټن د ګام پرونکې عمل بللی. د برما چرواکي وای چې نن سهار په یو جمعات کې لګیدلې اور 14 ماشومان وژلې. اور په هغه جمعات کې لګیدلې چې نږدې 15 بیا یتیمانو ژوند پکې کاوه. د چرواکو په وینا د اور وژنې پولیس وتوانېدل چې د اور چې له یوې بخاري څخه پیل شوی و ووژني. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې قهرجنو اعتراض کوونکو پولیس اړ کړل چې د سیمې د مسلمانانو د استازو په ګډون د تحقیقاتو لپاره د کومچې د جوړولو ژمنه وکړه. برما یا میانمار له تیرو څو میاشتو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د خونړیو فرقې نښتو ډګر دی چې په نتیجه کې زیات شمېر خلک وژل شوي هم دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د هغه تړون په اړه چې د وسلو د تجارت د مقرراتو ټاکونکي لومړنی نړیوال تړون به وي رای ورکړي. د دې تړون پریکړه لیک باید د ملګرو ملتونو له 193 غړیو د اکثریت لخوا تصویب شي. د تړون د عمومي اسمبلی د رایو لپاره په داسې حال کې وړاندې کیږي چې ایران، شمالي کوریا او سوریه تیرونی په یو خله د دې تړون په طرحه کې له بدلون سره مخالفت اعلان کړ. لن او حکومتونه لنجدې ویل سي رئیس د وسلو د تجارت مقرراتو پر تړون پر دې مقصد کار کوي چې د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته د وسلو د لویدو مخنیوي وکړي. او د فلسطینیانو د حماس د ډلې سیاسي څنګ یو ځل بیا خالد مشال د خپل مشر په توګه انتخاب کړي. شپږ پنځوس کلن مشال له 1996 میلادي کال رئیس د حماس د سیاسي څنګ مشر په غاړه لري. له دې وړاندې فلسطیني سرچینو ویلي چې نوموړی نه غواړي د راتلونکو نورو څلورو کلونو لپاره دا دنده پر غاړه واخلي. د حماس د سیاسي مشر په توګه د خالد مشال د بیا ټاکلو پروسې یو کال وخت ونیو چې په غزه لویدیځه غاړه بهر کې او د اسرائیل په زندانونو کې بندو د حماس غړیو په سلام مشورو سره د بهیر ترسره شو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 چپه په لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د پاکستان د وسلوالو قواو لوی درستیز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ته ویلي دي چې ناتو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر قلمرو د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د مسولیتونو د انتقال د چارو مشر له 2014 کال وروسته په هیواد کې د احتمالي بې امنیتۍ اندېښنې بې ځایه بولي.
پوازی تو گدر توایم چه 2014 لسم تا دیو افغان اولوز او دیو افغان زواکونه بدا اجازه ورنه که چه پا دیو نسل دو نویستم بدل است.
افغان چارواکی وایي چې سږ کال به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه وکړي، خو په همدې حال کې د کونړ ولایت چارواکي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د چپې درې ولسوالۍ د محاصرې خبر ورکوي. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او پورسته برخه کې اس ام اس 813 او د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی. د سهار لاس بجه او لاس دقیقې شوې. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان څخه وغوښتل چې ایسف د پاکستان سره د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کیږي. جنرال کیانی دا څرګندونې له جنرال جوزف ډانفورد سره په راولپنډۍ کې په خپله کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي چارو او د پاکستان لخوا د وروستیو راکټي حملو پر وړاندې عکس العمل ښودلی او دا ډول فعالیتونه یې پرونکي بللي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره په دې اړه خبرې وکړې. اعلامیه وایي ښاغلی لودین د ننګرهار غوښتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستانی پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدیده اندېښنه څرګنده کړه. اعلامیه وایي چې لودین د پاکستان سفیر ته څرګنده کړه چې د پاکستان دولت باید هغه ټول فعالیتونه بند کړي چې د منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف لمسونکي او د کابل لپاره د نه منلو وړ دي. خاغلی لودین د غراز د هغو راکټي بریدونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې له څو ورځو راهیسې د کونړ پر یو شمېر سیمو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت اندېښنې به خپلو چارواکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان څخه وغوښتل چې ایساف د پاکستان سره د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه کې خبرې وکړې. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کتنه د هغدرې اړخیز کمیسون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوې چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړی کول او سیمه کې د امن ټینګښت دی. دا پاکستان ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له ټاکل کېدو وروسته د جنرال ډانفورد لومړنی سفر دی. په پرونی کتنه کې دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړی کېدو پر سخت دریځو وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي د فشار راوستو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې وشوې. دا خبر پاڼې سره سم کیانی یو ور بیا په افغانستان کې د سولې، امن او یووالي په اړه د پاکستان په دریځ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانانو په مشرۍ د سولې روانې هڅې بریالۍ شي. جنرال کیانی ویل دې ته هم اړتیا ده چې د هغو ټولو هڅو ملاتړ وشي چې هدف یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سولې او امنیت ټینګښت دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روان امنیتی حالت په اړه راپورونه لرو چې په څو شیبو کې به وړاندې شي. خو لمړی د کابل چاپ خبرونه مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو پانی کتلی او محمد طالب یې په لنډی سره بیانوي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسي جرګې لخوا د یو لسو وزیرانو د استیضا او هم د سلما بند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ولس د ولسي جرګې چارې څاري. د سرمقالې لیکوالي کې له یو کال راهیسې د هغه وزیرانو په اړه په ولسي جرګه کې خبرې کیږي چې خپله کلنۍ انکشافي بودیجه یې له 50% کم مصرف کړې ده. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو وزیرانو استیضا په اړه وکیلان خپلې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلي. د سرمقالې د لیکوال په اند د وکیلانو ترمنځ د وزیرانو د استیضا په اړه بحث په داسې حال کې پیل کیږي چې د مالیې وزارت لخوا د 1990 کال انکشافي بودیجې په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور داسې اوازې خپرېږي چې وکیلانو په خپل منځ کې د وزیرانو د استیضا په اړه سوداګري پیل کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا د ولس استازي به په دې اړه څه پرېکړه وکړي. لیکوال په سرمقاله کې لیکي، څلور استهزا شوي وزیران د تریبیون تر شا ودرېدل او داسې اسناد یې وړاندې کړل چې ګواکې 50% انکشافي بودیجه یې مصرف کړې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغو وزیرانو د مالیې وزارت تورن کړل چې په یو مناسب وخت کې د ولسي جرګې اقتصادي کمیسیون د بودیجې له څرنګوالي نه دي خبر کړي. د سرمقالې د لیکوال پان بل اخره د مالی وزیر به هم ثابت کړی چې هغه بې ګناه ده. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې اخر څوک مقصر دي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په هرات کې د سلما بند ویجاړولو دسیسه په کوټه کې جوړه شوې وه. ورځپاڼې د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال خولې لیکلي، له پلان سره سم 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د پښتون زرغون ولسوالۍ په ده کوشکک سیمه کې ځای پر ځای شوي وو. د مطلب د لیکوال پان دغه بند چې د هند لخوا جوړیږي ایران او پاکستان یې د ځانو په زیان بولي. لیکوال وړاندې لیکي، اوس د دې وخت را رسېدلې ده چې دولت له خلکو او خلک له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او هغه ستونزې او پلانونه چې د سلما بند په وړاندې یې ګاونډیان جوړوي له منځه یوسي. ملي باور ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلي، د ولسي جرګې غړیو داسې اسناد وړاندې کړل چې ایران نه غواړي په هرات کې د سلما بند جوړ سي. دا لیکوال پان هغه افغانان چې د پردیو په اشاره غواړي د سلما بند له منځه یوسي، پردیو ته د وفادارۍ ژمنه تازه کوي او بالاخره انیس دولتي ورځپاڼې د یو مطلب په پای کې لیکلي، ورځ تر بلې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاتیږي او د وړم کال په پرتله یې تیر کال یې د دښمن زیاتې دسیسې شنډې کړې دي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دې ولسوالۍ چارواکي ګیله من دي چې هیڅوک یې مرستې ته نه ورځي او نه هم د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره کومه هڅه کوي. د کونړ د امنیت قومندان ویلي دي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري اوروي.
د چپې درې ولسوالۍ له ودانۍ څخه یو تن پولیس چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل، یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د دوی د تګ او راتګ لارې تړلې دي او تېره ورځې هغه پایپونه هم له منځه وړي چې په کومو کې ولسوالۍ ته اوبه تللې.
د تحقیق بلان دي او څنګه د پاره موږ ماشوري
هغه وای په ولسوالۍ کې پراته پولیس له ودانۍ د سر په بیا ساتنه کوي، خو اوسې کورنۍ د وسلوالو لخوا په دې زورول کېږي چې دوی په ولسوالۍ کې دندې لري.
حکومت موږ زامن دی، اولاد بڼي زمونږ دار ګواښ.
په ولسوالۍ کې پراته کسان وای دوی له دولتي ودانۍ دفاع کوي، په همدې تورې ملګري وسلوالو طالبانو وژل، خو دولت نه ورسره مرسته وکړه او نه هم د هغوی د کورنیو پوښتنه وکړه. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل، د چپې درې په ولسوالۍ شپه او ورځ وسلوال طالبان بریدونه کوي او په ولسوالۍ کې پراته پولیس هم له ولسوالۍ په کلکه دفاع کوي. شپږ میاشتنی اکمالات ورته رسول شوي، هر څه یې قوي دي، له خپلو مورچو او ولسوالۍ دفاع کوي. موږ غواړو چې تصفیوي عملیات پیل کړو او سیمه له وسلوالو پاکه کړو او حتی موږ غواړو چې د چپې درې له لارې د نورستان مواصلاتي لارې هم پرانیزو او انشاءالله دا زمونږ راتلونکی پلان دی. کوښښ کوو چې خپل پلان عملي کړو. د چپې درې ولسوالۍ د کونړ او د نورستان د مرکز پارون په لویه لاره پرته ده. دا لومړی ځل نه دی چې یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره کیږي، بلکې له دې وړاندې څو ځله د چپې درې ولسوالۍ محاصره شوې، کله د هوا له لارې او کله هم د ځمکنیو لویو قطارونو په وسیله ورته اکمالات شوي دي.
په همدې حال کې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې روان لمریز کال کې به په هیواد کې په سلو کې سل پوځي عملیات د دوی لخوا ترسره کیږي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو ورسپارلو او په خپلواکه توګه د عملیاتو لپاره تیاری نیولې ده. پا په پسرلی کې چې هوا تودیږي په افغانستان کې جګړې هم سختیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې روان کال به په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي، خو دا کار له ستونزو او ګواښونو خالي نه بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په جاړه وویل
منصول می قیم 100% عملیات را بری کړي، ای که تمام مسولیت ها به طرف افغانی انتقال پیدا میکنه.
سشکل غواړو اصل په سلو کې د ټولو عملیاتو مشري وکړو. دا چې ټول امنیتي مسولیتونه افغان لوري ته سپارل کیږي، نو په طبیعي ډول د مقابل لوري فعالیتونه هم ورسره ډیریږي چې وشي افغان ځواکونه داتوان نه لري. دغه سکوشونه کېږي، خو له ټولو موجوده ستونزو سره په بشپړه توګه دا ځواکسته چې ګواښونه ختم کړي او حالات کنټرول کړي.
واشنگتن ته د ولسمشر حمید کرزی په روسي سفر کې نوموړي خپل امریکایي سیال سره موافقه وکړه چې روان پسرلی په افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري واخلي. په کابل کې د ناټو یو مسؤل هم وویل چې سشکال بل مړنی پسرلی وي چې افغان ځواکونه به د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. نوموړي چې د نوم له خبرېدو یې ډاډه کوله خبریالانو ته وویل ټاکل شوی ډېر ژر ولسمشر حمید کرزی د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو هم اعلان کړي. هغه تایید کړ چې دا یو ستونزمنه چاره ده چې افغان ځواکونه ورته اوږه ورکوي، خو په بیلابیلو برخو کې باید والز وکونو مرسته ورسره وي. په پسرلی کې چې هوا تبدیل په افغانستان کې جګړه هم ورسره سختيږي. د دفاع وزارت لویان سره په ګډ خبرې کانفرنس کې د کورونی چار وزارت مرستال ویند نجيب دانش هم دې ټکټ اشاره وکړه.
چالش ها را ما داریم، مودگی ها مرش گرفته شده که مو چند موضوع است. موضوع انتقال امنیت است.
مونږ د ستونزې لرو او چمتواله مورتنیوله. د امنیتی مسؤلیتونو سپارل د هوا تودیدل او د هواد د جوی حالت بدلون او په مجموع کې ځینې ستونزې سره یو ځای کیږي چې ګواښونه ډیروي. همون په عمومي توګه چمتو یو او هیڅ اندېښنه نه لرو. چمتو یو چې هر ډول حمله شنډ کړو.
تر دې مخکې د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې په 1401 لمریز کال کې افغان ځواکونو د 4000 پوځي عملیاتو مشري کړې او نږدې 6000 پوځي عملیات یې کړې. افغان چارواکي تاییدوي چې د افغانستان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لور سپارلو سره د دغو ځواکونو مرګ ژوبله تیر کال زیاته شوې وه. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د معلوماتو له مخې د تیر لمریز کال په جګړه کې 1300 پوځیان او 1300 پولیس وژل شوي وه. د ناټو سازمان او افغان دولت له موافقې سره سم د 2014 کال تر پای د امنیت له انتقال سره سم ټول بهرني محارب ځواکونه هم له افغانستان څخه وځي.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونو د امنیتي چارو ډیره برخه مسؤلیتونه په غاړه اخیستې دي، د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ناټو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه افغان پوځیانو ته سپارل کیږي. افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیګ د بهیر مشر اشرف غنی احمد زای وایي چې پکتیکا ولایت د حکومتدارۍ امنیت او بیارغونې له اړخه ښه لوري ته روان دی. خغلی احمد زی هغه اندېښنې بي ځای وبللې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان له امنیتي بحران سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د امنیتی مسؤلیتونو د لیک کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې افغان حکومت به د امنیتی مسؤلیتونو د لیک په پنځم پړاو کې د سرحدونو ساتنې ته پام ډیر کړي. نوموړي چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ناټو د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت سفر لاره وویل چې له دې سفر څخه یې موخه دا ده چې د هغو سیمو امنیت وارزوي کوم چې د لیک په تیرو پړاوونو کې یې د امنیت ساتنې مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. د همداراز وویل چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې به د نړیوالو پوځیانو تر ټولو لوی پوځي اډه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د چې په خرنه کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، په خپلو خبرو کې هغه اندېښنې هم بي ځای وبللې چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانان یو ځل بیا د 2000 کال پوشان له ناوړه برخلیک او کورنیو جګړو سره مخامخ شي. نوموړي د امنیت په ساتنه کې پر افغان پوځیانو باور څرګند کړ.
خدای ناکده د 2014 افغانستان بعد د 1992 افغانستان ز پوازی تو قدر توایم چې 2014 ته د افغان ولس او د افغان ځواکونه به دا اجازه ورنکي چې په 1992 باندې بدل شي. ټول په دې یو نظر کیو چې باید د بیا رغونې کار چټک سي او ادې لپاره چې موږ یو نوی نسل سره سره کار لرو چې بیکاری له ټولو نه لوی خطر ده امنیت او ځکه دا دوه شی یو بل سره تړلي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی دا هم وویل چې اوسنۍ حکومت د بیا رغونې په برخه کې خپل راتلونکي ته مسؤلیت لري. لري او تر اوسه بیکاری نظام ته تر ټولو لوی خطر دی. خاغلی احمد زی ویل چې دا سمنه ده چې موږ پکتیکا ته د دریمه درجه ولایت په نظر وګورو، بلکې وړاندیز دا دی چې ولایت د هغه د ستراتیژیک خطر له مخې درجه بندي شي. پکتیکا والی محب الله سمیم ویل د خلکو د ژوندانه د ښه کولو لپاره به په روان لمریز کال کې د پوهنې، روغتیا، سړکونو او ودانۍ پر جوړولو د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو شمېر پروژې پلي شي. د ناټو ځواکونو یو تن چارواکي نیکارټر هم ویل چې دوی د افغان حکومت سره په ګډه په دې کار کوي چې په پکتیکا او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په اړو کې موجود تاسات او نور یو شمېر وسایل افغان حکومت ته په سم او منظم ډول وسپارل شي. د یادونې ورده پکتیکا د افغانستان نسبتا پراخ ولایت دی چې د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو او بلوچستان ایالتونو سره 3.6 کیلومتره ګډه پوله لري. نوموړي ولایت څخه ډېر کله د امنیتي پیښو رپورټونه ورکول کیږي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. همیشه بهار په کابل کې د خزو په یو میلازای کې د یو رستوران نوم دی چې مالک، کارکونکو او مشتریانې ټول خزینه دي.
پلو منتو کبابو منتو یې شو پلو یو څه به خوندو به خې مو ډیر خوراکو کنه
په دې اړه په زړه پورې خبرې اترې به په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له اس ام اس 813 پروګرام سره یو ځای خبريږي واوري. خو له هغه مخکې د کندز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دې ښار د پاکۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کندز ښاروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاري ماستر پلان د نه تطبیق له کبله ښار د خلکو د استوګنې لپاره تنګیږي او ورځ په ورځ نولی کیږي، خو ښاروالي یې د پاکولو توان نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې.
کندز ښاروالي د بودجوي کمبوتاتو او د خپل اړتیا وړ ضروري وسایتو او وسایلو د نه درلودلو له امله د ښاري کثافاتو د لرې کولو او د ښار د پاک ساتلو په برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخامخ ده. دغه خبره کندز ښاروال نجیب الله عمرخیل په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د هالند هیواد لخوا له دغه ښاروالۍ سره د دریو مرسته شویو کثافت لیږدونکو موټرو د تسلیمولو له امله جوړه شوې وه. ښاغلی عمرخیل د دغه هیواد د نورو مرستو په اړه داسې وویل:
هالندیان په کندز کې بخش د پولیسو او هم چنان د سارنوالی او قضا په بخش کې کومک همکاري کوي. دا تقریبا یو کال کېږي چې دوی بخش د بازسازۍ کې د ښاروالۍ سره کومک همکاري شروع کړې دي. زموږ تاسو نمونه د سټیډیوم د چمن د ښاروالۍ جوړول دي، نو نور هم انشاءالله وعدې کړې دي.
له کندز ښاروالۍ سره تر اوسه پورې یو شمېر نورو هیوادونو لکه جرمني، امریکا او بلجیم هم مرستې کړې دي. د مثال په توګه جرمني هم څه موده وړاندې له دغه ښاروالۍ سره د دریو دم ترک موټرو لمرستي علاوه د 215 کثافت دانیو مرسته هم کړی ده چې د مهال د ښار په بیلابیلو برخو کې ایښودل شوی دي. خو داسې بریښي چې کندز ښاریان په دغو کثافت دانیو کې د کثافتونو د اچولو بلدتیا نه لري. اکثره دغه کثافات د ښار د ننه ویالو کې غورځول شوي دي چې له امله یې د ښار هوا هم د ککړتیا په لوري خوځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د ښار د ناپاکۍ دغه ستونزې په داسې حال کې رامنځته شوي دي چې نه یوازې ښاري نفوس تر 3 لکو پورې رسېدلی دی، بلکې د ترانسپورټي وسایلو ګڼه ګوڼه هم تر پخوا 2 چنده زیاته شوې ده. په تېره بیا په دغه ښار کې له پاکستان څخه راوارېدې شوې رکشاوې چې ویل کېږي خام دود هم تولیدوي دومره زیاتې شوي دي چې نه یوازې د ښار هوا ککړه کړې ده، بلکې ترانسپورټي سیستم یې هم ورسره ستونزمن کړی دی. تا د رکشاو د زیاتوب له امله کندز ښار ته د رکشاو د ښار لقب ورکول شوی دی. دا بیا په داسې حال کې ده چې دغه ښار سړکونه او فرعي کوڅې د 50 کاله مخکې نقشې مطابق جوړ شوي دي چې په هیڅ صورت د اوسنۍ ګڼې ګوڼې گنجایش نه لري. د معلوماتو له مخې د کندز ښار دغه تنګسیا ځکه رامنځته شوې ده چې د دغه ښار د پراخېدو لپاره ماستر پلان هم نه دی تطبیق شوی. خلک وایي چې که چیرې دغه ماستر پلان تطبیق شي نو ورسره جوخت به دغه ستونزې هم حل کیږي. آیا دغه ماستر پلان به تطبیق شي که نه؟ په دې اړه کندز ښاروال داسې وایي:
کلون را پدی خو د قندوز خلک انتظار د ماستر پلان دی خار پاسی. نو تاسو ته معلومه ده چې ماستر پلان ته ډیره غټ هزینه پکار ده، ډیره غټ پیسې د استملاک لپاره پکار دي. نو که وخت سه یو دکان چپکیږي دی هغه په وس کې باید دولت خلکو ته پیسې ورکړي. نو تاسو ته معلوم ده چې یو سر چوک یو دکان یو لک ډالر قیمت لري. تاسو داسې فکر وکړئ چې د نن کار کې څونه دکانونه او څونه جایدادونه د خلکو چپکیږي، نو د دې وس کې شاروالی یا دولت څونه به پیسې ولري چې باید خلکو ته د دې استملاک پیسې ورکړي. ډیره غټه ستونزه دا شی ده.
خلک په دې اندي چې کچېرې دولت په دې برخه کې جدي همکاري ونه کړي، لیرې نه ده چې ډیر ژر دغه ښار د یوې مناسبې استوګنې له حالت نه بهر شي.
نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې